آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له شاعر او لیکوال عیسی بهرام سره مرکه اوري.
پانوس ادبی بهیر کې موږ سره هنرمندان او قصه لیکونکي دوستان هم شامل دي.
د کابل ګل فروشان راته وایي چې کوم ګلانې ښه بازار لري.
قیمتي هغه ده ګنګي پام قیمتي ګل مې ده پنجه شیرو ګنګي پام.
د سمون کلتوري ټولنې د غزل شپې شاعرانه بانډار لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې صفي الله ستانکزی د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
شپږو تنو شاعرانو او لیکوالو ته د زری کړکۍ د اکاډمۍ لخوا جایزې ورکړل شوې. تیر شنبه په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتاب ښار کې د زری کړکۍ اکاډمۍ لخوا د شاعرانو لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړه شوې وه، په پیل کې د زری کړکۍ اکاډمۍ مؤسس استاد نجیب الله منلی خبرې وکړې او ویې ویل چې د زری کړکۍ اکاډمۍ له 50 کلونو راهیسې د هغو شاعرانو او لیکوالو آثارو ته چې د اکاډمۍ د غړو لخوا غوره کیږي جایزې ورکوي او سکالی هم د پښتو او دری ژبو شپږو شاعرانو او لیکوالو ته جایزې په پام کې دي. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی خبرې وکړې او په دې برخه کې د زری کړکۍ د اکاډمۍ نوښت او هڅې وستایلې او څرګنده کړې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اکاډمۍ سره د خپلو امکاناتو په حدودو کې مرستو ته تیار دی. ښاغلی جهانی د ځینو کتابونو د چاپ په اړه وویل د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې بریالی شوی چې په دې وروستیو وختو کې 13 عنوانه کتابونه چاپ کړي. دغه راز 2.5 میلیون افغانۍ د کتابونو چاپولو او برابرولو ته بیلې کړي دي. همداراز هڅه کوو چې کتاب پلورونکو ته یو مناسب ځای مشخص کړو. د غونډې په پای کې شپږو تنو لیکوالو او شاعرانو ته چې آثار یې د جایزې وړ پیژندل شوي وو د مسؤلینو لخوا جایزې ورکړل شوې. په روانه خپرونه کې د غونډې لنډ رپورټ هم اوریدلی شئ. په اوسلو کې د افغان مجسمه جوړونکي راهرو عمرزاد د برونزو یو مجسمه د نارویجی شاعر بیرنسترنا بیرنسن د تلین په مناسبت د اوسلو په مرکزی برخه کې نندارې ته وړاندې شوه. د اس دغه مجسمه د دغه نارویجی شاعر د اوشیر ورسته سندرې سمبول ده. د دغه شعر بل سمبول پړانګ ده چې مجسمه یې لاله وړاندې د اوسلو په ښار کې لګول شوې ده. د پړانګ د دې مجسمې او شعر له امله د اوسلو ښار د پړانګ ښار هم بلل شوی. بیرنسن د ورستۍ سندره شعر په 1900 میلادي کال کې ویلی دی. د ښاغلي عمرزاد د جوړې کړې مجسمې د پرانیستې په مراسمو کې د نارویجي لیکوالو او هنرمندانو ترڅنګ په اوسلو کې د افغانستان سفیر شکری بارکزی او یو شمېر اوسلو میشتو افغانانو هم ګډون کړی و. اټکل کېږي چې په راتلونکي کې به په یو وخت کې په کابل او اوسلو کې د برونزو دغه ډول مجسمې نندارې ته وړاندې شي. په دغه کار سره به نه یوازې د ناروی د 13 پیړۍ د دغه شاعر د سولې پیغام ولېږدول شي، بلکې د اوسلو او کابل ترمنځ به د کلتوري تړاو زمینه هم برابره کړي.
تیره شنبه د اپریل د میاشتې 23 چې د کتاب له نړیوالې ورځې سره برابره وه، په افغانستان کې د زری کړکۍ اکاډمۍ دا ورځ ولمانځله. د زری کړکۍ اکاډمۍ له 15 کلونو راهیسې هر کال په همدې نیټه یو شمیر لیکوالو او شاعرانو ته جایزې هم ورکوي چې سږ کال هم شپږو تنو دا جایزې وګټلې. نورال زموږ همکار نورګل شفق راکوي.
د ساور څلورمه د اپریل د میاشتې 23 د کتاب له نړیوالې ورځې سره مطابقه وه. دا ورځ هر کال د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نمانځل کیږي. په افغانستان کې له 15 کلونو راهیسې په همدې ورځ د زری کړکۍ اکاډمۍ د کتابونو نندارتون جوړوي او ترڅنګ یې له 6 تر 8 تنو هغو لیکوالو او شاعرانو ته چې په تیر کال کې کتابونه چاپ شوي وي جایزه ورکوي. کتابونه ځینو معیارونو ته په پام سره د اکاډمۍ د غړو لخوا جوایزو ته کاندیدیږي. د بیلګې په ډول چاپ شوی اثر باید په افغانستان کې د ملي یووالي له روحیې او د ډیموکراسۍ له ارزښتونو سره برابر وي. د منځپانګې له اړخه باید د افغانستان پر ادبیاتو یوه د پام وړ اضافه وبلل شي. همداراز د افغانستان د ژبو د معیاري کیدلو او له نویو نړیوالو ادبي پرمختګونو سره د افغان ادبیاتو د همګامۍ هڅه پکې شوې وي. استاد نجیب الله منلی چې دا طرحه یې وړاندې او تر ننه پاللې. د سګنیو جوایزو او د اکاډمۍ د نویو پلانونو په باره کې وایي.
زری کړکی جایزه 15 کال مخکې پیل شوې ده او د 15 موارد چې موږ د جایزه ورکړه هر کال څلور او پنځو یا شپږو کسو ته جایزه ورکړل شوې. سکل موږ جایزه شپږو کسو ته ورکړه چې درې په دری کې دي او درې په پښتو کې. په دری کې مصطفی هزاره یو ډېر ښکلی د شعر مجموعه چاپ کړې ده پولیس سرخ په نامه، یاسین نگا هم د شعر مجموعه خپره کړې ده، او ادهم کاوه هم یو د شعر ټولګه لري. په پښتو کې آریا حافظ یو شعر ټولګه خپره کړې ده او زه شیبو ته شاعري کوم، او طاهر زلاند د ادبي نقد یو ډېر ښکلی کتاب خپور کړی دی، او سید شاسود هم یو نوی کتاب لري. په دې خاطر د درې کسان ته په پښتو کې جایزه ورکړل شوه. د جایزو ورکړه باید بنسټیزه کړو. تر اوسه پورې دغه فعالیتونه د څو کسو پورې محدود دي او همیشه د تخنیکي ستونزو سره مخامخ یو. د جایزو لپاره د مادي امکاناتو پیدا کول هر کال یو ستونزه وي، نو په دې برخه کې کار ته ضرورت لرو. خو هغه کسان چې جایزې ورکوي د جایزې تشخیصونکي کسان یا د اکاډمي غړي اوس فکر کوم چې تر ډېره حده مشخص شوي دي، هر څوک په خپل ځای کې کار کوي، او په راتلونکو کې فکر کوم چې که وکړای شو د سیمې په هیوادونو کې چې زموږ فرهنګ ته کار کوي لکه ایران کې، تاجکستان کې، پاکستان کې، هندوستان کې یا په نورو هیوادونو کې، د هغوی یو شمېر مخور لیکوال، مخاور ادیبان، فرهنګیان که مونږ ته مننه وکړو دا به هم زموږ د فرهنګ د ودې لپاره یو مهم قدم وي.
د نثر په برخه کې د سکل جایزه د طاهر زلان کتاب وګټله. دا چې دا کتاب د څه په باره کې لیکل شوی او څنګه انتخاب شوی ښاغلی زلاند وایي.
ادب او تجربه زما د پښتو تازه چاپ شوی کتاب دی چې د نقد په برخه کې دی. په 2014 لومړی میاشت کې چاپ شو. لتیرو نقدي وکالو نما په دې موضوعاتو باندې کار کوي، یعنی هغه پښتني هغه سوالونه چې د ادبیاتو په برخه کې او د فرهنګ په برخه کې زما په ذهن کې وو، دا هغه د پاره د جواب مندلو او د یو جواب د پیدا کول د پاره ما چې څومره کوشش وکړ د مطالعه د فکر د تجربې د لارې نه، په نتیجه کې ځنه خبرې ما ترلاسه کړلې او هغه مې راټول کړلې په دې کتاب کې مې چاپ کړلې. مونږ ټول عمر اوریدلی دي چې شاعر د ټولنې سترګه ده. دا خبره مونږ بيخي د پامه غورځولې چې شاعر خپل څه شای دی، هنرمن خپل څه ویل غواړي، او په یو تخلیق کې، په یو شاپاره کې، په یو پنځونه کې خپل د یو لیکوال د یو تخلیق کوونکي رول څه دی. بنیادی مسله همدا ده، یعنی نقطه د تمرکز دا ده. بیا مثلا لفظ څنګه تخلیقیږي، په لفظ کې یو فرد څه رول لري، تخلیق څنګه کیږي، همدا ډول دغه تجربه څنګه شریکیږي، قضاوتونه او ذوقونه څنګه لوړیږي، څنګه رامنځته کیږي، او په ادبیاتو کې څه رول لري، دغه مسایل دي چې بیا دغه کومه مرکزی نقطه چې یاد کړه دغه څه چور دي. ټول 103 صفحې تقریبا ل 1400 کې عنوانونه دي. په دې کې د زری کړکی د جایزې پاړه باندې باید وایم هغه خپل معیارونه لري، دا غي معیارونه په اساس باندې دغه کتاب انتخاب کړی دی.
د چلم په باره کې یو روایت دا دی چې د هند د مغولو له دربار را رواج شوی. هغه وخت د مغولو یو طبیب د دې په خاطر چې د تنباکو لوګی سوړ او ګویا دودې تصفیه شي، د تنباکو له لوګي سره یې دا چل وکړ چې لوګی به د اوبولې وډک لوخي تیراو. په دې باور وو چې په دې ترتیب سره به د لوګیو اغیز په سږو باندې کم وي. لاغه وروسته د چلمونو مختلف شکلونه رواج شول او چلمونه افغانستان ته هم راوړل شول. په افغانستان کې اکثرا خلک په چلم کې تنباکو څکوي. چلم په ښارونو کې ډیر عام نه دی. د ښارونو په پرتله په کلیو کې خلک ډیر چلم څکوي، خو نن سبا په ښارونو کې چلم ته ورته بله وسیله عامه شوې چې خلک یې قیلون بولي. تفاوت یې له چلم سره دا دی چې د چلم یوه برخه د کړکیو یا نه یې روغوي چې د دغو کړکیو په وسیله لوګی کش کیږي، خو د قیلون کړکۍ نشته، اوږد پایپ لري. ډیری ځوانان په دې باور دي چې قیلون تاوان نه لري، ځکه په قیلون کې د تنباکو په ځای نور څه څکول کیږي. د قیلون د نشې په باره کې زموږ همکار صادق رښتینی لکندهار رپورټ راستولی و بورو چې خلک څه پکې دودوي، ډاکټران څه نظر لري، او د مخنیوي لپاره یې څه هڅې شوې دي.
د کیلون لزیانونو ناخبر ځوانان هر ورځ سلګون افغانۍ د خپلې روغتیا په زیان سوځي. د کیلون څکوونکي چې اکثره برخه یې تنکي ځوانان دي، هر ورځ رستورانتونو ته ځي او رنګارنګ د میوې چلمونه څکوي. ځوانان د کیلون په نشه د لیونۍ مینې تر حده معتاد سوي چې په ورځ کې حتما یو ځلې دا نشه کوي. اکثره ځوانانو خو بیخي په شخصي ډول یاد چلمونه رانیولي او په میله ځایونو کې بېدرېغه څکوي. زړګی هغه تنکی ځوان دی چې هره ورځ د ملګرو سره رستورانت ته ورځي او کیلون څکوي. زړګی چې د کیلون له روغتیایي زیانونو څخه نه خبره دی، وایي چې د ده په فکر دا نشه کوم خاص زیان نه لري.
د رستورانت ته راغلی و، دلته د میوو چلم څکوي، د نعنا و یخي والام څکوي. بس د ورځې په جریان کې داسې مازګر مال ماښام مال بېکاره سو، د خپلو ملګرو سره د دې رستورانت ته راځو چلم څکو. داسې خاص تاوان خو نه لري، دا خو د میوې چلم دی، د میوې څخه جوړیږي، ګرد میوه ده نو تاوان نه لري دونه.
بلال احمد په یو رستورانت کې کار کوي او مشتریانو ته کیلون ورجوړوي. نوموړی وایي د دوی رستورانت هر ورځ د 200 په شاوخوا کې ځوانان ورځي او کیلون څکوي.
موږ دلته رستورانت دی، په دې رستورانت کې بس یوه برخه موږ ساخص ده چې دا د میوې چلمان خلکو ته ورجوړو. د ورځې په جریان کې خو دا تکنداري د ملمیږي نه، خو بیا هم د یو نیم سلوسو تقریبا در 200 نفرو پورې ځان رسوي. دا خلک خو د ورځې ګرده په کارو اخته یي او مزګري د دوی بېکاري ده. داس دا مازګر د لمانځه څخه د وروسته بیا د ماښام تر ناوخته پورې بس د دې ځوانانو عجیبه لا دغه چلمان څکوي. بیا ځي یو چلم په یو نیم سل افغانۍ باندې جوړو.
روغتیا پالان وایي د کیلون په اوبو کې د لوګي د تېرېدو زیان تر هغه ډېر زیات دی چې خلک یې په اړه ناسم فکر کوي. په ترسره سوو څېړنو کې ثابته شوي چې د ډک کیلون څکول د 200 سګریټو سره برابر دی چې لوګي یا دودې د انسان بدن ته له وژونکي یورانیم سره یو ځای ننوځي. د کندهار د عامې روغتیا سرپرست احمد الله فیضي وایي چې کیلون تر نورو نشو زیات تاواني او ضرر رسوونکی دی. نوموړی پر ځوانانو غږ کوي چې له هر ډول نشو څخه لاس واخلي.
نشه د انسان هیڅ سیستم روغ نه ساتي، د پوست څخه نیولې تر هضمي سیستم پورې، تر تنفسي سیستم پورې، تر دماغي سیستم پورې، حتی تر قلبي او تر جسمي سیستم. نو په ټولیزه توګه ویلای سو چې نشه یي توکي هیڅ سیستم روغ نه پرېږدي. دا هیڅ هغه تر هغه تر د عادي چلمو لا ډېر خطرناک دي او کم نه دي. یعنې که څوک یې وایي دې ته موږ یو پل پورته وایي چې هغه د میوې او ساره ده، هغه ورسره ګډېږي، مګر تنباکو هیڅ وخت خپل خاصیت ته لاس نه ورکوي، هغونه بد تاثیر کوي لکه په سګریټ کې چې کوي.
دا مهال په کندهار کې سلګونه غټ او کوچني رستورانتونه موجود دي چې ځوانان پکښې په عامه کیلون څکوي. تر اوسه دولت په رستورانتونو کې د کیلون پر څکولو بندیز نه دی لګولی. د نشې توکو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې کیلون د سګریټو او نسوارو په څیر ساده نشه ده. د کندهار د امنیې قومندانۍ د نشې توکو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد ولی غوسی وایي تر اوسه په قانون کې د دغو کوچنیو نشو پر استعمال بندیز نه دی لګېدلی.
موږ پر هغه څه باندې کار کوو چې قانون د مواد مخدره ضد، د مسکراتو او د مخدره توکو ضد قانون جوړ شوی دی. د هغه په رڼا کې موږ حرکت کوو. په قانون کې د میوې د چلم په هکله کوم څه نشته، پر نسوارو نشته، پر سګریټو نشته. نه، موږ وړاندیز یا پیشنهاد موږ نه دي کړی. د مخدره توکو کې شامل نه دي دغه چلم چې دوی څکوي، دا مخدره توکي نه دي.
د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا په هیواد کې له 1 میلیون څخه زیات خلک په نشو روږدي دي چې په دې کې د نارینهو تر څنګ د ښځو او ماشومانو کچه هم مخ په لوړېدو ده. د یوې ترسره سوي څېړنې په اساس دا مهال په کندهار کې 130,000 کسان په نشه یي موادو روږدي دي چې 10% یې ښځې او کوچنیان دي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
ډیری افغان ګل فروشان وایي چې په دې وروستو کلونو کې د ګل فروشیو بازار تود دی. ګلونه ډیر شوي او د ګل پالنې شوق او ذوق وده کړې ده. نورعلي یوسف خان زدران را کوي.
ګل فروشي د کابل په ښار کې ډیر قدامت نه لري. ډیری ګل فروشان وایي چې 50 کاله مخکې چا ګل فروشي نه کوله. لمړنیو کسانو شاوخوا 40 کاله پخوا ګلونه بازار ته د خرڅ لپاره راایستلي وو چې په هغه وخت کې همدا وطني ګلان وو، ګلاب او دوه درې ډوله نور ګلان چې په ګلدانیو کې به کرل کېدل. خو نن سبا د کابل په ګل فروشیو کې داسې ګلان هم لاس په لاس کېږي چې 200,000 افغانۍ قیمت لري. ګل فروشان وایي ګل فروشیو هغه وخت ښه وده وکړه چې سوداګرو او محصلانو له نورو هیوادونو افغانستان ته ګلان راوړل. دا بوټي او ګلان خلکو بیا دلته وروزل او ورو ورو ګل فروشي وده وکړه. دوه کاله لمخه په کابل کې د زینتي ګلانو نندارتون هم جوړ شوی وو چې د مختلفو ولایتونو ګل فروشانو خپل ګلان نندارې ته پکې ایښي وو. د کابل ډیری ګل فروشان وایي چې په تیرو لسو کلونو کې تر 500 ډولو ډیر بهرني ګلان ګل فروشیو ته راوړل شوي دي او دې کاروبار ډیره وده کړې ده. کمال دین چې له څلوېښتو کلونو رئیس د کابل په ښار کې ګل فروشي کوي، د څلوېښتو کلونو مخکې ګل فروشیو په اړه وایي:
تقریبا 40 سال از پشت سرای عبدالرحمن خان تا به اینجا ما می کسب کار میکنیم.
زه له څلوېښتو کلونو را په دې خوا د ګلانو کاروبار کوم. هغه وخت موږ د عبدالرحمن خان د سرای شاته کار کاوه، ټول به وو اته کسه وو. د داود خان وخت و، موږ په ار کې کار کاوه، هلته به مو ګلان وړل. هغه وخت ګلی ګلاب ګلانو، یاسمین ګلانو، جریبان ګلانو، دا زینتي ګلان نه پیدا کېدل. له هغه وروسته بیا ګل فروشي زیاتې سوې. خلکو له ایران، هالند او تاجکستان هیوادونو څخه ګلان راوړل او هغه یې بیا دلته روزل.
ښاغلی کمال دین وایي ګل فروشي اوس ډېره وده کړې او په وروستیو لسو کلونو کې ډېر نوي ګلان خلکو له بهره راوړي.
مرسلای امریکایی است، پولندی
است. سبا په بازار کې امریکایی مرسل شته. د تاجکستان یو ډول مرسل دی چې ګل یې هم د پاڼو په څیر زرغون رنګ لري. دا ګل شته. ترکی مختلف ګلان پیدا کیږي، پولندی، هالند، چینایي او هندي ګلان هم لرو. اوس نو د ګلانو شوق ډېر سوی. نن سبا ډېر فروش مرسل ګلان لري. پولندی مرسل لرو، امریکایی او د نورو وطنونو تقریبا لس ډوله مرسل شته چې ښه بازار لري. مختلف نومونه لري: شهناز، خوشی مرسل، صدبرګ مرسل، چهربرګ مرسل.
د کابل په ګل فروشیو کې بهرني ګلان لوړ نرخ لري. دا چې ولې ښاغلی کمال دینی پاړه وایي:
تر
افغاني ګلانو خارجي ګلان ګران دي، ځکه تر دې ځایه چې راوړل کېږي محصول کېږي. موږ هغه مصرف په ګل اچوو. زه له 500 افغانیو تر 200 زره افغانیو پورې خارجي ګلان لرم. 200 زره د یو ډول هلندي ګل قیمت دی چې د تویه او شمشاد په نوم یې دلته خلک یادوي. په هر ګل باندې یې له 500 تر 1000 کلونو پورې کار کېږي. په همدې علت ګران هم دي. په مرسل ګلانو کې مقیمتي ګلان خوشی، ټایګر مرسل لوړ نرخ لري. بازار یې ښه دی چې د هغو بیه 400 او 500 افغانۍ ده. نور مرسل بیا ارزانه دي، له 500 افغانۍ تر 2500 یې خرڅوو. د ورځې نو د بازار کار دی، له 100 افغانۍ نیولې تر 1000 تر 1200 کله تر 500 هم سودا کوم.
مګر مونږ ته یو کار از بمو الهال ما جای گل فروشی نه داریم.
خو یو خبر باید وکړم چې زمو گل فروشان ثابت ځای نه لرو. دولت زما کنه را کوي. دولت باید موږ ته زما کرا کړی. اوس که هر څوک راشي موږ زوروي. پولیس د خروالی مامورین ټول مو ازغلوي. د دولت څخه مو هله ده چې موږ ته یو ځای وټاکی چې ټول کال هلته ګلان خرڅ کړو.
زرین ګل له شډو کلونو راهیسې د کابل په ښار کې ګلان، ونې او نور زینتي بوټي خرڅوي. د ده خبرې به هم په دې اړه واورو.
ولا ګل فروشي کوم، پشکل فروشي کوم، دغه کې لګیا یم. بس هر قسم چې وای خارجي ګلان نه لرم او نور دغه د افغانستان ګلان چې څه دي غون لرم، نیالګي وار شي شي سرسبزي شایان لرم. اجور دی او مارپنګ دی او دغه توتو ونې دی او شاتوت دی او ګلان مرسال او تایګار او دغه پتونی او دغه بلاو بیټ غون لرم. که سرسبزي لپاره راوړو مونږ وای چې دا مونږه کشور لږ برحاله وګرځي سرسبزه وساتسي.
عبدالرحیم د کابل په ښار کې د ګلانو تخم خرڅوي. دی به راته ووایي چې څو ډوله تخم لري او فروشات یې څنګه دي.
بساب گیلادون است، گیلاس گل است، پتونی، شبوس، هنتری، فلاکس است.
گیلادون، گیلاس گل، پتونی، شبو، هنتری، فلاکس، داسې ډیر ګلان لرم. پلس ګونو ډوله چې تخم یې کرل کېږي. دا ګلان د یخ مقاومت نه لري، ژمی وچیږي، کال ته به یې بیا کری. معمولا د کب په میاشت کې کرل کېږي. شل ورځې وروسته ګل کوي. په دغو ګلانو کې شبو ګل زموږ خپل وطني ګل دی، انتری وطني ګل دی، نورې ډیری خارجي ګلان دي. کابل ته نن سبا د ګلانو ډیر تخم د کودامان له مختلفو ولسوالیو او د کابل د چاردی له سیمو څخه راوړل کېږي. زموږ کاروبار همده دی. موږ ټولو ولایتونو ته د ګلانو تخم لیږو. د ورځې له 40,000 افغانیو تر 80,000 افغانیو پورې کار کوم.
د ګلونو په اړه به د یو ځوان ګل پروش مرکه هم واورو.
مهربانی نوم در ته وای
عتیق الله یم. د دې ګلانو کاروبار کوم.
څو کاله کیږي چې ګل فروشي لرې؟
ډېر وخت کیږي، دوله دیارلس کاله نه هم ډېر کیږي.
دلته به څو رقمه ګلان دی تا په ګلخانه کې؟
یو دېرش رقمه به یي.
دا نومونه ته راته ووایه څه څه په نوم دي؟
د انتري، شبو، ګل نرګس، دسکاو، لاروز، ده پتونی دی، شپاپار، صدبرگ پتونی دی، انتری دا، گل جریبند خارجی دا، کاغذی دا، پنجه شیر دا، سرب خارجی دا، وطنی سرب دا، لابار دا، آقا فراره او دی، آقا دی، آقا بیرون دی، دستش، آقا آقا دی مرجان دی، داشان دی، زقوم دی.
دا گلان دیر لکم زی روله؟
دیر منگ اخپل پارم لرو شوکه نه روله، دادی شوکه گلان.
پا دو که چمره وطنی گلان دی، چمره خارجی دی؟
وطنی، طول وطنی دی، کم تم خارجی دی.
دا دی مگ دی وطن گلان هم خارج تا صادریگی؟
و
کم گلان مخلق دیر ولی؟
گلان دا پتونی مولی لکه دا یو نیم شاید دی خپل قاغذی مدی دی جال تولی بای خیی که گی دا سی دا زقوم دا شال نگلو گلوی
ایتا دا قیمتی گل دلتا چی دا کم گل دا؟
قیمتی آقا آقا دا گنگی پام قیمتی گل می دا پنجه شیر و گنگی پام
پچو دی
آقا؟ لازره دی آقا بایدا
او دا بل دی چی یاد؟
پنجه شیر آقا اته زره دا دی آقا قیمت
او نور دا وطنی گلان دی قیمت پچو چو دی؟
وطنی تراتس او وطنی دا
دورز څومره فروشات لري
فروشات بس تقریبا لازره می شل دره 15000
کوم موسم کې ډیر فروشات دي ګلان
موسم دا اول پسرلی کې بو سم هي سودان د کړه د سلاب نه دم
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه ووري
فانوس د سویدن او ډنمارک میشتو افغان شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو ټولنه ده چې له څو کلونو راهیسې فعالیت لري. شاعر او لیکوال ښاغلی عیسی بارام د دې ټولنې غړی نن سبا کابل کې دی. زموږ همکار اجمل تورمان د فانوس ادبي ټولنې د فعالیتونو په اړه پوښتلی، د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
ښاغلی بارام، که چیرې د فانوس د ټولنې په اړه معلومات راکوي چې په کومو برخو کې دوی فعالیتونه لري، د څه وخت نه او تر اوسه پورې کوم کارونه ترسره کړي دي؟
محترم تورمال صاحب، اول اجازه راکړئ چې خپل سلامونه او د خپلو دوستانو سلامونه، د پانوس د پتنګانو سلامونه تاسو ته او تاسو د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. پانوس سویډن ډنمارک ادبي بهیر تقریبا شپږ کاله او کاله کېږي چې دا جوړ شوی دی، د یو شمېر شاعرانو په ابتکار باندې. خو اوس دغه بهیر چې موږ دی، د اروپا په سطحه باندې دی، او د چک ملګری، د جرمنی ملګری، د بلجیم ملګری ډیر موږ سره په دې کې شامل دي. او دا یو ابتکار و چې د ډنمارک او سویډن ملګرو کې په دې کې شاعران دي، لیکوالان دي، لنډو کیسې لیکونکي دي، او هنرمندان هم موږ سره په دې کې شامل دي.
بله، تر اوسه پورې کوم فعالیتونه دغه ټولنې یا بنسټ وایو تر اوسه پورې کړي دي؟ په راتلونکي کې څه پام کې لرئ؟
زمنګ فعالیتونه موږ نوبتی غونډې لرو، خپلې په دوه میاشتو کې وزیر خپل د پانوس ملګری سره راټولېږو، مشاعره کوو، کره کتنې کوو د راتلونکو غونډې لپاره. یا مثلا دا د موږ کار دی، په زمن کې موږ په اروپا کې چې بعضې ټولنې دي، فرهنګي ټولنې، او دو مشاعرې جوړې کړې دي، فرهنګي محفلونه جوړ کړي، په دې کې موږ ګډون کړي چې تر چک هېواده پورې لاړو، بلجیم ته لاړو، هالند ته لاړو، او جرمني ته لاړو، سویډن ته په څو څو ځلې لاړو. او یوه غونډه چې هغه د پانوس د خوار نیول شوې وه، او موږ د دې جوګه شو چې وم کړلی شو چې د کتاب مخکتنه ونیسو. دغه څو مدا مخکې د یو کتاب مخکتنه موږ کړې وه چې غټه غونډه وه، او د اروپا نه په کې ډېرو شاعرانو لیکوالانو ګډون کړی وو.
د کوم کتاب مخکتنه کې دې شراته معلومات راکړي؟
او کتاب مخکتنه خو د ما کتاب مخکتنه وه، په کسیار سره لطف کړی وو. ما یو مجموعه شعری لومړی ټولګه مې ودا چاپ شوه، د هرغه چینه، او په دې باندې مخکتنه وکړله چې ډېرو دوستانو په ګډونو کې. او په دې کې ما لکه څنګه چې موږ چې پانوس ادبي بهیر کې موږ سره هنرمندان او قصه لیکونکي دوستان هم شامل دي، په دې کې اوله برخه، لومړۍ برخه چې وه مقالې وې، دویمه برخه موږ ځانګړې کړې وه مشاعرې ته، او درېیمه برخه هنرمندانو چې هغو مثلا د نورو شاعرانو د ماشیرونو د موسیقي په څپو کې دوستانو ته وړاندې کړل.
د هرغه چینه تاسو ویل د نوم جالب نوم دی، که معلومات راکړئ د نوم په اړه چې دا څه ډول یو نوم دی؟ هرغه کوم ځای دی چې د هرغه چینې نوم مو په خپل کتاب باندې ایښی؟
هرغه زما کلی دی، د ما د خاپوړ ځای دی، چېرته چې زه پیدا شوی، او چېرته چې اول ځل دپاره زه مکتب ته لاړم لومړي ټولګي ته، او د ما د نیکه، د ما د پلار، او د ماده ترونو د ماده ما وطن دی نو د خګونی وسیمه ده چې بارالغچ په نام یادیږي او په دې کې وچینه ده او دا ډیر مشهور چینه ده او ډیر خلک دا د سری مخې چینې په نامه ته پیژني.
بله ښاغلی بارم، دا مو اوریدلی چې تاسو ښکلی شعرونه لیکئ او دا مو هم اوریدلی چې ښکلی ترنم هم کوئ، که یو ښکلی شعر خپل په خپل ښکلی غږ په ترنم راته ووایئ.
دوار سر کو ترمنځ
چاکړو پک جوړ د هوسونو کور ونړ دو بیا د زړونو کور، چاکړو پک جوړ د هوسونو کور ونړ دو بیا د زړونو کور، خیال زما یوړو سوچ نوړي، خیال زما یوړو سوچ نوړي، داس لټوي مې د خوبونو کور ونړ دو بیا د زړونو کور، مول پکانو د هندار زړا، مول پکانو د هندار زړا، مات بش د چا د تصویرونو کور ونړ دو بیا د زړونو کور، سر شبنم د وینو نن پلارا پروت، سر شبنم د وینو نن پلارا پروت، برک چاوشته د ګلونو کور ونړ دو بیا د زړونو کور، کاش دا دنیا کور د انسانانو وای، کاش دا دنیا کور د انسانانو وای، نو وای د جلا جلا قومونو کور ونړ دو بیا د زړونو کور، ای خا پر راشد بهرام زلتا، ای خا پر راشد بهرام زلتا، مادر ته جوړ کړه د شیرونو کور ونړ دو بیا د زړونو کور، چاکړو پک جوړ د هوسونو کور ونړ دو بیا د زړونو کور.
په طبیعت کې که هنري تصرف وشي ممکن ښایسته شي، خو که د بد ذوقي ښکار شي موجود حالت هم پام او توجه نسی جلبولای. فرشته مرسل راغلی، دوه لنډ نکلونه ورسره دی. فکر کوم یو یې د طبیعت په اړه دی، و به ورو چې دا نکلونه څه راته وایي.
ښکلی طبیعت د زن په یو لوی مآباد کې دی، ثابت کار دا و چې د مآباد ونې بوټي وپلي. د لونو بوټو وښو او ګلونو سره ډېره مینه درلوده. همدا وجه وه چې د لوی مآباد د باغوانۍ کار ده ته سپارل شوی و. د لوی مآباد څنګ ته یو وړکی مآباد و چې په هغه کې د زن طریقې یو ډېر بوډا مرشد ژوند کوه. یو ورځ چې لوی مآباد ته خاص مېلمانه را روان و، باغوان د هغوی د راتګ په خاطر تر نورو ورځو د ونو بوټو په خدمت کې ډېر غرق و، په ګل بوټو یې لاس وهه. د بخملي وښو سرونه یې بیاتي کړل چې منظم شي، توی شوې وچې پاڼې جارو کړې، ټوله باغچه یې په خورا دقت مرتبه او منظمه کړه. کله چې باغوان د باغچې په سنبالولو لګیا و، دغه واړه مآباد هغه بوډا مرشد د دواړه مآبادونو ترمنځ دیوال باندې ناست و، د ده ننداره یې کوله. باغوان چې خپل کار ختم کړ پاس یې وکتل. بوډا مرشد ته یې وویل، څنګه باغچه خو ښایسته شوه؟ بوډا مرشد ورته وویل، هو خو یو څه لا نیمګړی دي، ته مې در کوز کړه، زه به یې درته سم کړم. باغوان تعجب وکړ چې مرشد به څه نیمګړتیا لیدلې وي، خو په هر حال په غېږ کې راواخیسته، باغچې ته یې راکوز کړ. مرشد د باغچې د منځ ونې ته ودرېده، د هغې څانګې راوخوځولې، وچې پاڼې راتویې کړې، او چې وچې پاڼې په باغچه کې تیتو پرک ولیدلې، باغوان ته یې وویل، اوس مې بیرته د دیوال سر ته پورته کړه. دغه ځن حکایت راته وایي چې طبیعت په خپل حال بشپړ دی، او که انسان د بشپړتیا او ښکلا په خاطر ګوتې پکې وهي، ممکن ښکلا او بشپړتیا ته تاوان ورسوي. په پاسیني حکایت کې د ځن لوی مرشد د پاڼو په تویولو سره باغوان ته دا ویل غوښتل چې طبیعت په خپل اصلي حالت کې لا ښکلی دی. لکه څنګه چې طبیعت په اصلي حالت کې ښه ښکاري، دغسې انسان ته هم مناسبه ده چې عادي او نارمل واوسي. خیر، په تیرو زمانو کې د یو پاچا یو وزیر و چې په هرې پیښې پسې به یې ویل شاید په همدې کې به خیر وي. وزیر په پاچا ډیر ګران و. که به پاچا په دربار کې و، یا به په سفر ووته او یا به د ښکار لپاره ځنګل ته لاړ، وزیر به خامخا ورسره و. خو څرنګه چې یو خدای په یوه حال وي، داسې ورځ راغله چې پاچا وزیر ته په قهر شو. کیسه داسې وه چې د مڼې د سپینولو په وخت د پاچا ګوته د چړې په تیری څوکې غوڅه شوه. وزیر ورته وویل شاید په همدې کې به خیر وي. پاچا چې له درده په تکلیف و، د وزیر په خبره په قهر شو او د هغه د بندي کولو حکم یې وکړ. په سبا یې پاچا د ښکار لپاره ځنګل ته لاړ. هورې لاره ورکه کړه، له نوکرانو بیل پاتې شو، اوږد مزل یې وکړ او په یوه داسې قبیله ورپېښ شو چې د قربانۍ د اختر ورځې وه. د قبیلې خلکو د هغه په لیدلو چیغې کړې چې دا دی د قربانۍ لپاره مو سړی ومونده. پاچا یې ونیوه، د خپلې الهې په بت پورې وتاړه او چړې یې پسې راواخیستې چې حلالې کړي. دغه وخت د قبیلې یو مشر چیغه کړه چې ما د دې سړي خو ګوته ژوبله ده، دا قرباني خو نه کېږي. پاچا وژغورل شو او چې کور ته راغی لومړی کار یې دا و چې وزیر یې له بند راوویسته. ورته یې ویل زه اوس پوه شوم چې ستا مطلب څه و. د ګوتې په غوڅېدو کې زما په رښتیا خیر و، مګر دا راته ووایه چې په بندي کېدلو کې به ستا څه خیر و. وزیر ورته وویل قدرمنه ټولواکه، که زه بندي نه وای نو ښکار ته به درسره تلم، او چې لاره مو ورکه کړې وای دواړه به د هغې قبیلې په اختر ورپېښېدو، او څرنګه چې ستا ګوته غوڅه وه نو د قربانۍ سړی به خامخا زه ومه.
په روان کال کې مو د ګڼو مشاعرو رپورټونه خپاره کړل، خو د پکتیا شاعرانو پسرلنۍ مشاعره نه درلوده. تیره اونۍ په پکتیا کې د سمون کلتوري ټولنې د غزل شپې مشاعره ترسره کړې، او دې مشاعرې ته د شاوخوا ولایتونو شاعران هم بلل شوي وو. زموږ همکار داود تپان دې مشاعرې ته ورغلی، رپورټ یې راستولی چې د درویش دورانی په یو بیت پیلېږي.
شاعر رحیم سکندر په ډېر درنښت بلنه ورکوو چې د دری سر ته راشي او خپل غزل را واوروي. وروستی غزل مې داسې فیسبوک کې پورته کړی و چې خدای ته ګوره مرا ګوره لورا باندې اوري ګوره، زړه را کېنوم په زوره لورا باندې اوري ګوره، ما دې په خپل ذات قسم وي زه به حوصله کوم دا جګړه خو بس کړئ نوره لورا باندې اوړي ګوره، ولې په ما لوکوې چې دا ځل به جلا اوسم نه مې درنه کېږي وروره لورا باندې اوړي ګوره. کلي چې پناه شي لږ ترې خدای که سکندر یاد کړي ستا جدایي کړم بې سوره لورا باندې اوړي ګوره.
سکندر صاحب نه ډېر مننه کوو، د ډېوې دود راته زلفې زلفې کېږي، د ډېوې دود راته زلفې زلفې کېږي، له دې غمه په کاله کې ډېوې مړې کړم. اوس هم حکمن مسجد ته بلنه ورکوو چې راشي او غزل را واوري.
ستا وجود زما وجود، ستا وجود زما وجود، زما وجود دې ستا وجود، بیا هم فاصله لرو یو لرې د دې باوجود، او چېرته چې تیاری وي ترګمۍ وي او رڼا نه وي، چېرته چې تیاری وي ترګمۍ وي او رڼا نه وي، هلته نو حتمی ده ضرورت دې د رڼا وجود، او جنگ دې ورور وژنه ده وحشت دې په نړۍ کې خپور، جنگ دې ورور وژنه ده وحشت دې په نړۍ کې خپور، خدایا ضرورت څه وو د دارنګ دنیا وجود. جنگ دې ورور وژنه ده وحشت دې په نړۍ کې خپور، خدایا ضرورت څه وو د دارنګ دنیا وجود، ژوند بوي که ژوند و ژوند ببیا په ژوند ژوندی کړم، ژوند بوي که ژوند و ژوند ببیا په ژوند ژوندی کړم، مرګ ته غاړه نه دیخي لا هم دا زما وجود. او ته بیلتون ته مه وایه چې څه کوي اوس څه کوي، تا
تویل تون تما وایا چې څه کوي اوس څه کوي ته خوشحالي دل چې شورک در نه زما وجود شور نشو خاموش آشانه شو چې مسکی نشو سمانا چې پروت په بیدیا کې د بیدیا وجود او یه حکملا خدای تعالی سمینی په نومړان نکړه یه حکملا خدای تعالی سمینی په نومړان نکړه وایا ورته دواړه وایو پرمیرا کړی دا وجود
حکمل مسجد میں ڈیر منن کو نسائم پمستے سندر وایم نن ہی ڈیر رہستے سندر وایم چباگی نشم دخپل چم سردا چباگی نشم دخپل چم سردا لیونیم لیونی سندر وایم تم شاعری پدی برخه کی لخوص تر اغلی شاعر قدرت اللہ درمان تر بلن ور کو چراشی غزل نہ روا وروی
یو غزل وایما چ ذکر نشته د یاری نارزی چ ذکر نشته د یاری نارزی زم دا محفل په بے خوبی نارزی اوس مزلمات ته تکلف مکوا اوس مزلمات ته تکلف مکوا اوس راته مخان د جینې نارزی او زینی کیسې په ملیون رضانه زینی کیسې په یورو په نارزی او پښتنو ما زانونو ما شرموي پختنو ما زانونو ما شرموي نو هر یو سر خو په لونګی نارزی او دستر گلاند نظاره خو ګوره دستر گلاند نظاره خو ګوره نو ته خدای په شاعرۍ نارزی او په هر یو خکلی زړه به ایلل خنوي په هر یو خکلی زړه به ایلل خنوي هر یو غزل په موسیقۍ نارزی تو خو نو ته ستا کیسه بېله ده نو هر یو کس ته خو زارۍ نارزی او چې نه جانان شته و نه جام برمانه دا زندگی په زندگی نارزی
قدرت درمان ډیر مننه کوو خپلی غزل نه راواور بل په خوا وطن در ته ورغاړي وطن اوس چې باران شي ماته ته یادېږي شاګردانو ته خسته نه پاکوم ټکي چې وران شي ماته ته یادېږي اسماعیل تسل زما د ستړي ژوندانه سړی دی جانان که خدای ته ښه وي ښه سړی دی تګی زړګی نه رانه هغه غواړي څوک چې اوبه 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 سړی دی او تسل زما د وجود وینا او سا تسل مسترګ او باندې سړی دی سلامونه نیک هیله احترامات یو غزل دی ستا یاد زما لزړی سل زما په وس کې نه وو مور له ماشومه بېلول زما په وس کې نه وو ستا تصویرونه مې ونسوځول بیا مې کېښول خپل اندامونه سوځول زما په وس کې نه وو د ژړېدلو وس مې و ما درته هم وژړل په وچو شونډو خندېدل زما په وس کې نه وو هغه زما سترګې لیدلې څه خبره نه وه د هغه سترګو ته کتل زما په وس کې نه وو تسل ما د رقیب هر ارمان په دې ساته چې د ارمانونو قتلول زما په وس کې نه وو اوس به راته هره ناروا بېخي روا وه خو شکر چې امی یم شکر چې ملا نه یم اوس لکه چې پیغلو ملا وپېژن اوس جمع ته غوړه حلوا نه راي دې بیتونو باندې عبدالقادر ملنګ ته بلنه ورکړو ټینګ تړون د محبت را سره وکړه راضا ښه د زړه نه نیت را سره وکړه رقیبان چا انسانانو کې شمارلي په میانو قضاوت را سره وکړه غزل دی وای پرون په دغه لاره لکه ته داسې سړی څو واره راغلو یاره لکه ته داسې سړی هندارې ته زه ودرېږم زه پکې ورکېږم را وښیې هنداره لکه ته داسې سړی قربان دې شمه مورې ته نیکې په د زندګۍ پیدا به نه شي پلاره لکه ته داسې سړی غزل غزل راولوي کې لاسونه ترې چاپېر کړم په غېږ کې مې ستاره لکه ته داسې سړی خبر در سره نه کېږي آتش له دې زده دي بل چېرته شته هوښیاره لکه ته داسې سړی ملنګ به دې له سیورې سره هره خوا تاوېږم بیللی مې چناره لکه ته داسې سړی ټپه ده ولې دې روغ ځان لیونی کړ خلک پردۍ مینې په صبر زړوله شفیق الله رنځور ته بلنه ورکوو چې راشي او غزل را واوروي
وایي زه درنه لاړم خو مې یاد در سره تل پاتې دی زما د وینو څاڅکی تا ته په هر پل پاتې دی نور بے غیرته دي دا یو سړی چې خلک وژني زمونږ په کلي کې بس دغه یوه تل پاتې دی او ستا د ستم له برکته زه بدرنګه شومه ما به څه کړي وي چې ستا رنګ لکه ګل پاتې دی
بشیر گواخ وای اوس هم د لیکلو ولستلو بلا شوق لرم اوس هم د لیکلو ولستلو بلا شوق لرم اوس هم په ارغستان عملی کوم ولولم په دې بیت سره راغړو ځوان خو غبه شاعر فرید احمد تسکی مزارا مانوی الخطا ویل تا نه غختم تا ته مې په خپل وجود کې سا ویل تا نه غختم ستا غرور بچوی څانګې څنګه میرا ما تکړې ستا غرور بچوی څانګې څنګه میرا ما تکړې تا ته مې د خپل ژوندون رڼا ویل تا نه غختم دومره مې ته وستایلې ځان باندې مینه شوې ما ته وجودي فلسفې دا ویل تا نه غختم ولی دې تسکین کړم ولی دې زه خپل کړم تا خو به زما مونږ ته ګناه ویل تا نه غوښتم ستا ملاقات لکه د اوړي غرمه د هر ویښتونه مې خولې وباسي په دې باید خودمنځ اغې راغواړو اوس د ځان په اړوند پرېکړې ناجز یم چې مې کومه چاره بده کومه ښه ده خو په دې وخت کې بیخي په دې یقین یم چې دوستي یوه حسینه شان دوکه ده نور بای سات ملمینی دا هما بشریت پا زنزیرونو می دا خپل زر لیوانای تڑلی او خالق ستا دا دی سرکش شرب مخلوق لویره اوس می دا کور دا دروازه پا خلقی ستای تڑل اوس هم دا لیکل و الوستل و بلا شوق لرم اوس هم پا ارغوستان عملی کم اولولمی پا دی بای داود تا پان تا بلن ورکو لمره دیدن و پا ولاره بیامی ونه لیده چی لاره لاره پس لاره بیامی ونه لیده نور بیتنه ندی راتی دغه دی لاره یو شعر ما لیکلی و دیر پخوا که چیر تا غپ لاس را غی پا ویخو سرگو پا خوبونو پس لاره لاره زمون زندگی پا ارمانونو پس لاره لاره او زمون للاس بوستو شیو چکویشو زمون للاس بوستو شیو چکویشو چه زمانا پا گمانونو پس لاره لاره او جرس غگیگی مخ کی خلق چالی دلی ندی جرس غگیگی مخ کی خلق چالی دلی ندی دا قافلا پچو نمونو پس لاره لاره برتا با خدایز دا چرا وگرزی پا دغ لاره دا گره استن و پا وقتونو پس لاره لاره او انور مراد تا دی داله کاروباری دا مینه نکوی خواری مکوا کاروباری دا مینه نکوی خواری مکوا هغه جینه چې مثالونو پس لاړه لاړه او ساز رگیده خو کیفیت د درد و مینه نو دنیا په تشو آوازونو پس لاړه لاړه تپان ولاړ واجب هم د کیسه وکړه زمونږ شاعری هم په مخونو پس لاړه لاړه
سائر اولا ادم چی ماچ